د سحر 9 بجې شوري دن کو نند زیارت یا پنځمه ورځ د 2014 میلادي کال د جون میاشتې شلمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه پیلو. په دې اولنی خبري سات سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د افغان طالبانو لپاره په قطر کې د پرانستل شوي دفتر په اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو دریځونه او د طالبانو د یو ویاند مرکه دروو. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د امنیتي حالت ښه کولو لپاره د دې صوبې د حکومت له تګلارې مو هم خبرو. او په خبرونه کې څو خوږې سندرې هم دروو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي سحر مو په خیر او رمبې د مشال د خبرونو سرټ کې. افغان چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغان ولسمشر حامد کرزي ته ډاډ ورکړی چې امریکا د طالبانو لخوا د اسلامي امارت افغانستان په نوم موافق نه ده. په قطر کې د طالبانو ویان محمد نعیم ویلي دي چې دوی نورو افغان ډلو سره د واک د شراکت لپاره تیار دي. تیره شپه پیښور سره نږدې په متنو کې د وسلوالو لخوا په یو برید کې د پاکستاني پوسټ په یو قافله برید شوی چې پکې شپږ سرتیري وژل شوي دي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزي سره د چهارشنبه په ورځ دوه ځلې ټلیفوني خبرې کړې او نوموړي ته ډاډ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره واشنگټن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی. د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی پرون ماښام د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر جمهوری حامد کرزي ته دغه اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړي دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره او د سیاسي دفتر یادونه شوې وه دغه لوحه د قطر بهرنیو چارو وزارت را کښته کړې ده.
د دفتر د خلاصېدو د اهدافو نه پلان نه کوي.
بلخوا د قطر حکومتي خبري اجانس د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت هغه بیان خپور کړی چې وایي هغه رسمي نوم چې د دې دفتر لپاره پر موافقه شوی هغوی په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر دی نه چې د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چې ویان دي جین ساکي هم پرون خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکا د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. نوموړی وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزي سره تېر ورځ په دوه ځلې ټلیفوني خبرو کې خبره روخانه کړی ده. یو ور رسول هغه چې طالبانو په دوحه کې خپل سیاسي دفتر پرانیست د دې ډلې یو استازي د نورو افغان ډلو سره د واک د شریکولو په اړه چمتووالی ښودلی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې وویل دوی د واک د انحصار په لټه کې نه دي بلکې غواړي د ټولو افغان لورو په ګډون یو حکومت رامنځته شي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی بل افغان حکومت سره خبرې وکړي کنه طالب استازي محمد نعیم وویل
د دفتر د خلاصېدو د اهدافو نه پلان نه کوي. وویل شو چې یو هدف دا دی له افغانانو سره کتل افغانان کولی شي د افغان په حیث باندې مراجعه وکړي.
واشنگټن په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو هرکلی کړی دی او د چهارشنبه په ورځ باراک اوباما له دې بنسټ پالې ډلې سره د خبرو اترو له پیلولو دفاع وکړه. پیښور سره نږدې په متنو سیمه کې تېره شپه د امنیتي سرتیرو په یو قافله برید شوی. د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې زیاتوي چې په دې پیښه کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي. طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. پرون ماښام قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د پاکستان وزیر داخله چودھری نثار علی خان ویلي دي چې په ملک کې د ترهګرۍ په اړه د دوی حکومت په یو جامع تګلارو جوړولو کار کوي او ډېر ځر به په دې لړ کې یوه غونډه رابلي. وزیر داخله زیاته کړه
ٹیررزم اس پہ مشاورت ہوگی حکومت
دیوائی دہشت گردی په دې باندې به مشاورت کیږي. حکومت دغه هیواد د امنیتی ادارو سره د مشاورت نه پس به یو ورکینګ پیپر جوړوي او په دې غونډه کې به ان شاء الله د پاکستان د پوز مشر او د استخباراتي ادارو مشران هم ګډون کوي. د یو لسمې مای د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د موجوده واکمن مسلم لیگ ګوند د ترهګرۍ په اړه دا دریدو چې کله دوی واک کې راشي نو د وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو له لارې به په ملک کې د رواني ترهګرۍ مخنیوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا له طالبانو سره د خبرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ویاندې جین ساکي خبریالانو ته وویل هغه راپورونه چې وایي په قطر کې له طالب استازو سره د امریکایي چارواکو د خبرو اترو نیټه ټاکل شوې سم نه دي. تر دې مخکې د لویدیځو رسنو په بېلابېلو راپورونو کې ویل شوي وو چې طالب استازي او امریکایي چارواکي به نن د پنجشنبې په ورځ په دوحا کې چیرې چې طالبانو خپل سیاسي دفتر پرانیستې خبرې اترې وکړي. خو رسنۍ وایي په دوحا کې د طالبانو د دفتر د نوم په سر چې د تیرنې په ورځ د پرانیستې په مراسمو د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم یاد شو، کړکېچ د دې خبرو اترو د ځنډېدو سبب شوی. په سومالیا کې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر د شباب اسلامي ډلې سره اړه لرونکو ترهګرو لخوا په یو برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د دغه هیواد وزیراعظم عبدي فرح شیردان دا پرونی برید احمقانه او کرکجن ګام بللی. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو ځانمرګي برید کوونکي د دغې ودانۍ دروازو کلاولو لپاره ځان والوزولو او بیا یوه وسلواله ډله دغې ودانۍ ته ننوته. دغه جګړه یوې نیمې ګنټې پورې جاري وه. په دغه پیښه کې درې بهرنیان، دوه ساتونکي، درې عام کسان او وو وسلوال وجل شوی دي. د ملګرو ملتونو د دفتر د سرخار موګادیشو هوایي ډګر سره نږدې دی. دغه هوایي ډګر په سومالیا کې د افریقایي سرساتو ځواکونو ځای پر ځای کولو لپاره هم کارول کیږي. د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون یو ویان ویلي چې ښاغلی مون په دې پیښه سخت غوسه دی. او وروستۍ خبر دا چې د شام د ملګرو په نوم د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د اتوار په ورځ په قطر کې غونډه کوي چې پکې به د بشار الاسد د رژیم د مخالفو وسلوالو سره د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. ډیپلوماټان وایي چې امریکا، یورپي هیوادونه او د سیمې د اتحادیانو په شمول به د 11 هیوادونو وزیران په دوحا کې په دې غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي د چهارشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو د ملاتړ پر لارو چارو او همدارنګه د شام د کرکټ په سیاسي حواله خپلو کې خبرې وکړي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. د افغان ولسمشر ویاند امل فیضی وایي د امریکا حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو لپاره پرانستل شوی دفتر د افغانستان د اسلامي امارت په نوم نه، بلکې د خبرو اترو لپاره د افغان طالبانو یو دفتر دی.
د بهرنیو چارو وزیر جمهوری سامد کرزي ته دا اطمینان ورکړي چې قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشتولو طالبان دپاره د قطر بهرنیو چارو وزارت راکښته کړې ده.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي په ترهګرۍ ضد پالیسۍ کې باید بدلون راوړل شي او په دغه لړ کې بدوی یو ټول ګوندیزه غونډه خرابلی.
تر څو پورې چې هغه پالیسۍ نه چنګ شوي نو دغه په ترهګرۍ مخنیوی کول ډېر زیات ګران دي. زموږ چې څونه پولیټیکل لیډرشپ دی، هغه حکومت کې دی، اپوزیشن کې دی، هغه ټول موږ لګیا یو ان بورډ کوو.
هم په خیبر پختونخوا کې یو اقلیتي وګړي بیا وایي د صوبې په بجټ کې د دوی خیر خیګړې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
دا اماؤنٹ کم دے دے بانے نظر ثانی پکار دے مونتا اسکالرشپ دا پارا پکار دے میڈیکل اسسٹنس دا پارا پیسے پکار دی مون دیر غریب کمیونٹی یو دی دلتا پا پاکستان کی اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے
پر. سلام پختونخوا خبرونه کې څو خوږی سندری هم اوري ل مشال ریډیو سره پاتې شو. اوریدونکو تاسو ته د دغه رپورټونو اورولو نمخ کې ورزو په خبرتا خپل خبريال خالد خان سره ټلیفون پلی کړی. خالد خان ستړي مشه سهار دې په خیر. او داسې خبرونه دي چې دغه تا په خبر سره نږدې په وسیمه کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو پر گاډو وسلوال بریچ شوه دي، نو که په دغه اړه معلومات راکې چې را مرګ ګروپ لپاره کوم را مخه ته شوه ده او څه معلومات تاسو را خالد خان.
ډېره مننه هارون بچا څنګه چې تاسو دا پیښه بیګا د شپې سره پاسه لس بجې شوې ده. د اطلاعاتو مطابق دغه د فوجیانو یو کنوای وه، قافله وه چې د متنو سره خوا کې سره خوره دغلته کله تېرېده، نو وسلوالو پرې ډزې کړې دي، په راکټي برید یې پرې کړی دی. د هغې په نتیجه کې یو د فوجیانو افسر کپتان سره پنځه نور دغه شیان د سیکورټي چارواکي مړ شوي دي او دغه هم اطلاعات دي چې دغه بیا خپلو کې دي دز کړي دي او په دغه دزو کې دي سکیورټي ذرایع وایي چې سلور وسلوال هم په دغه کې مړ دي. بیا وروسته مشال ریډیو ته د پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان ټلیفون کړی دی او هغه دغه پیښې ذمواري په خپل سر اغستې ده او دی دا ویلی دی چې دا مذهبي د ټی ټی پی کم مشر ولی رحمان باندې دغه د مرګ دغه بدله ده او دی به دغه بریدونه جاری ساتي. دا هم انکار وکړو چې په دغه برید کې د دې هیڅ یو ملګری نه دی مړ شوی. بلخوا په پېښور کې د ګلبهار تانی سره نږدې نامعلومه وسلوالو په پولیس په اهلکارو باندې لاسي بمونه وشتي دي، ګرنېډ وشتي دي چې په هغې په نتیجه کې یو پولیس والا او درې عام وګړي زخمیان دي. یو په کس پکې د پېښور لیډرینګ هسپتال کې داخل شوی دی. کومه خبره چې ما د متنوع په حوالې سره وکړه نو دغلته عموما چې د شپې دغه پېښې مخکې هم راغلي دي د پولیسو د کواد د پولیسو ډیپلو مخ په ورځو کې په دغه تېرېدو دلاور بندش په هغه باندې هم دغه برید شوی و. هغه سره د ملګرو هغه زخمي شوي وو او نور ملګري په دغه کې مړه شوي وو. نو دغه د متنوع د بډډېره سیمه چې ده نو دغه په دغه وجه ډېره خطرناکه بلل شي او خاص کر په شپه د شپې چې دی نو داسې پېښې مخې ته زیات ته راځي.
صحیح شو، ډېره مننه. کور ودان
دا مشال ریډیو ده.
او سوریدونکو ورزو په اسلام آباد کې خپل همکار رابعه اکرم خان ته. رابعه، تا تم ستړي مشي وایو او د اسلام آباد نه داسې خبرونه دي چې دغلته نن د پاکستان چې کوم سیویلین حکومت ته او د دغه هیواد چې کوم امنیتي ادارې د هغه د مشرانو ترمنځ یو غونډه را بدل شوې ده، نو کراته وایي چې دغه غونډه څه وخت کیږي او د دغه هدف یې څه دی او یا دا چې کمی کمی امنیتي ادارې پکې را بدل شوې دي؟
ډېر مننه هارون. پرون ماښام چې په قومي اسمبلی کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار خان ویلی دو چې په ملک کې د ترهګرې په اړه د دوی حکومت به یو جامع تګلاره جوړول باندې کار کوي او په دې سلسله کې به ډېر زر یو غونډه رابلل کیږي. خو داسې نه ویل شوي چې څه وخت به دا غونډه رابلل کیږي. پاکستان سرکاری ټلویژن تر مخه چې حکومت به د امنیتي ادارو سره د مشاورت نه پس به یو ورکنګ پیپر یا جامع تګلاره به کار کوي او هغه به جوړوي چې په هغه کې به د سیاسي ډلو په شمول د پاکستان د پوځ مشر او د استخباراتي ادارو مشران به هم ګډون کوي. هم که یاد مې یو لسم مېر انتخاباتو د کمپین په وخت موجوده حکومت مسلم لیگ نون ګوند چې هغوی د ترهګرې په اړه دا دریځ لرلو چې کله به دوی حکومت کې راځي نو د وسلوالو ډلو سره به خبرو اترو د لارې په ملک کې د روانې ترهګرې لپاره به څه کار کوي، د هغې مخنیوی به کوي.
خانو دام دغه د دې دغه چې کوم داوی کړی وي دغه یو سلسله ده یو کړای ده.
بالکل هغه دغه کې خبرې ترې لري روانې دي په دغه سلسله کې به دوی کار کوي.
صحیح شو ډیره مننه. تا کورونا
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو سرازو خپل ولنی رپورت ته. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزي سره د چهارشنبه په ورځ دوه ځل ټلیفوني خبرې کړې او نوموړي ته ډاډ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره واشنگتن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دوحه کې پرانستل شوی دفتر د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر نه بلکې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی. نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
دا ولسمشر حامد کرزی وایاندی مل فیضی پرون ماخام ازادۍ رډیو ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزی سره دوه ځلې تلیفوني خبرې کړې. د ښاغلي فیضی په وینا جان کیری په وروستي تلیفوني تماس کې ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې د قطر حکومت په دې اړه ځینې اقدامات کړي.
جمهوری حامد کرزی ته دا اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړي دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره او د سیاسي دفتر یادونه شوې وه دغه لوحه د قطر بهرنیو چارو وزارت راکښته کړې ده. دا دغه دفتر د جیورسته یواز او یواز د طالبانو دفتر نامه یادیږي.
بل خو د قطر دولتي اژانس کیو ان ا د چهارشنبه پورز د دې هواد د بهرنیو چارو د وزارت هغه بیان خپور کړ چې وای د سې شنبه پورز په دوحه کې پرانستل شوی دفتر د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی، نه د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر. د ولسمشر کرزی وایي اندی مل فیضی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیرې وی میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ په بیلابیلو سطحو خبرې اترې شوې او په دې اړه چې دا دفتر به یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو یو دفتر وي، واشنگټن له کابل سره شمنې کړې وي.
افغانستان خپلې اندېښنې د دفتر د پرانستلو په هکله د امریکې سره شریکې کړې وي او په مقابل کې د امریکې رئیس جمهور هم په یو لیک کې جمهور حامد کرزی ته ټول دغه اطمینان او تضمینونه ورکړي وو چې دغه دفتر به یوازې یوازې یو ادرس وي د مذاکراتو په خاطر، د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو په خاطر به دا یو دفتر وي. خو متاسفانه ټول هغه تضمینونه چې په هغه لیک کې جمهور رئیس بارک اوباما له خوا څخه جمهور حامد کرزی ته استول شوی وو، په هغه ډول چې دغه دفتر پرون پرانستل شو دا کاملا په تضاد کې وو، د ټولو هغو ضمانتونو سره چې د امریکې له خوا څخه
یمال فیضی زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزی ته وویل چې دوی هم په هغه بڼه د دې دفتر لا پرانستلو سره موافق نه دي چې د سې شنبه په ورځ پرانستل شو. ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سره په دې برخه کې پر ټولو ژمنو ولاړ دي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی ویان دی جین پساکی هم پرون خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان دی د خغلی کیری له خولې ویلي چې د قطر حکومت پرون په دې اړه چې په دوحه کې د طالبانو دفتر د قطر د حکومت لخوا په منل شوو شرایطو برابر شي ګامونه اخیستي. جیمسا کی وای په دوحه کې د طالبانو له دفتر څخه هغه لوحه چې د دې په وینا ناسم نوم پرې لیکل شوی و لري شبې ده. نو موري ویل
دی افیس مست نات بی ټریټډ اس
جن پساکی ویل د دفتر سره به د یو سفارت یا بل داسې دفتر په توګه چې د امارات حکومت او یا واکمنې په توګه د افغان طالبانو استازیتوب وکړي چلن نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دی ویاند په وینا د په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی.
اجمل اند وریدونکو په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د احتمالي خبرو اترو موضوع د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې خبريال ابوبکر صدیق د طالبانو له ویان محمد نعیم سره په مرکه کې مطرح کړی او په سر کې تر پوښتلی چې د دواړو خواو د خبرو د ایجنډا مهم ټکی به څه وي. نو موږ په جواب کې وایي
مداخلات څنګه چې معمول دی په لومړی او ناست کې دا نو د امریکا د متحده ایالاتو سره اسلامي امارات لومړی ناست ده. په دې ناست کې تر اوسه پورې دا مشخص څه کوم دی معمول هم دغه چې په دې باندې هغه نه وي تر دغه د نظرونو تبادله سره کیږي یو بل سره ناست پاسه کیږي تر هغه وروسته چې د شي د دوهم ځل یا دریم ځل لپاره چې کړه سره ناست پاسه کیږي په هغه کې دغه ټکی سره مشخص کیږي.
خو په خو تاسو داسې غوښتنې درلودې چې د تاسو کوم مهم مشران د ګوانټانامو په زندان کې بندیان دي هغه دي د خبرو د پیل مخ کې خوشی شي، آیا اوس هغه خوشی شوی دي یا هغه به قطر یا بل هیواد ته استول کی؟
نو په اړه به څه خبره کیږي تر اوسه پورې لکه یو مشخص عنوان نه و چې د سر کین د امارات یو مشخص عنوان ولري او یو ادرس ولري چې تاسو کرا شي مراجعه او ورته کوي یم ساده موضوعات پر بحث په حالت بحث وشي او چې دا تر خلاص نو د ټول موضوعات په بحث کیږي ان شاء الله.
تاسو یا دونه وکړه د اشغال د موضوع نو امریکایانو خو څو کال په خو ویلی وو او دا د هغوی د افغانستان د داخلي امنیت مسولیت هم افغان ځواکونو ته وسپاره، نو تاسو په فکر هغه موضوع واکې حل شوی نه دی؟
دا خو ټول ګورو چې فعلاً خپل درسونه چې ټول نړۍ په دې شاهده ده او خپل ولس په داخله کې ټول په دې باندې شاهدان دي چې بل فعل د اوسه قواوې موجودې دي، غلطه د قواوو اختیار او واک ټول د خارجانو په لاس کې دی. چې غالب ګمان پرون وو که بل پرون باندې چې تا کوم عملیات هم شوي وو دغه په بنا باندې سره دي چې واک سپار شو دي په ژبه باندې دي چې ورته واک سپارل وایي، خو دغه سره سره بیا هم امریکایان خارجان د خپل سر باندې عملیات کوي. دا د ته خود اشغال خاطر نه فکر نه کوم چې وویل شي.
تاسو به آیا په دې دفتر کې د ولسمشر کرزی د حکومت د نمائندګانو سره هم خبرې وکړي او کڅنګ
د دفتر د خلاصې د هدف نه پلان نه کې وویل شو چې یو هدف دا دی له افغانانو سره کتل، افغانان کولای شي د افغان په حساب باندې مراجعه وکړي.
خو تاسو په خو همیشه د ولسمشر کرزی حکومت یو ګډاګي حکومت ویل دی، نو آیا اوس په تاسو د هغه سره مخامخ خبرې وکړي او که خبرې وکړي هغه اجنډا بسوي؟
دا مخکې خپل اعلانیو کې بار بار دا خبره کړې ده او پالیسي مو واضحه وه چې د افغانستان ستونزې دوا مهم اړخونه لري، یو خارجي اړخ دی چې هغه تر خارجانو پورې اړه لري، کوم ځواکونه خارجي د فراغلي د افغانستان اشغال کړی، نو مهم اړخ یې تر دې پورې تر څو چې د نوي حل شوی په ضافي اخبار به تابع بحث او مناقشه کول کومه ګټه نه لري. نو موږ ګورو چې د خارجان سره د ستونزې حل شي لږ وروسته بیا په دې بل اړخ باندې غور کوو.
د افغان طالبانو ویاند محمد نعیم و چې په دوحه کې د دوی او امریکا ترمنځ د خبرو د موضوع په اړه د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې د خبريال ابوبکر صدیق پوښتنې ځوابولې او اوریدونکو د فرانس پریس خبري ایجنس په ولیکنه کې راغلی د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی. دا ایجنس په خبره په پاکستان کې د نوي حکومت لراتلو سره د افغانستان سولې پروسې په اړه دغه هیواد په تګلارې کې یو بدلون ل اورای ښکاری. دغه مقاله مهم ټکی ل مليحه امیرزاده اورو.
ای اف پی خبری ایجنس کارپوهانو د خلیلی کی چې له امریکا او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو په شروع کولو کې پاکستان مهم رول لوبولی دی. د تیرو دوه کالونو د زیاتې مودې راهیسې امریکا د غیر مشروطو خبرو اترو خبره کوي چې څه خاص نتیجې یې په دې نه دي مخې ته راغلي چې داسې ښکاري طالبان په افغان حکومت کې د خپلو مخالفو مشرانو سره د خبرو اترو خوښي نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی سکاٹ سمیت وایي داسې ښکاري پاکستان چې د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې دي د بیلابیلو ناسمو شروعاتو وروسته وسلوال مذاکرات ته پکې نولو مجبور کړی دی. د خاغلی سمیت په خبره یو بدلون چې تر سترګو کیږي دا دی چې د سولې د خبرو اترو په حق لا د پاکستان ملاتړ بدل شوی دی. د کارپوهانو په خبره دغه بدلون د پاکستان د نوي حکومت د راتللو سره سم مخې ته راغلی دی چې په هیواد کې د ننه د اسلامي سختریزو سره جګړه روانه ده او کېدی شي دغه نتیجې ته رسیدلې وي چې په ګاونډي هیواد کې افغان طالبان باید تر کنټرول لاندې شي. سکاٹ سمیت په پاکستان کې د ننه تشدد ته په اشاره کولو سره وایي چې هغلته حالات ډیر خراب شوي دي، نو ځکه کېدی شي حکومت په دې خبره غور کړی وي. هغه ویل چې د سولې د خبرو اترو پاړه د اسلام آباد په ملاتړ کې بدلون کېدی شي، په پالیسی کې بدلون نه وي، خو دا ضرور ده چې د طالبانو په حق لا دا فیصله ارادي ده. ایجنس لیکي امریکایي چارواکو د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د ملاتړ یادونه کړې ده چې په څو ورځو کې به امریکا او د طالبانو استازي له یو بل سره ملاقات کوي. لکه مو د مخ کې افغان چارواکو په اسلام آباد تورونه پورې کول چې له دې وړاندې سن یو طرف ته د محسوسولو په بنیاد یې د سعودي عرب په منځګړیتوب د طالبانو سره د خبرو اترو یو نه وخت ګډوډ کړیو. د یو سیړنیز ادارې رینډ کارپوریشن یو لوړ پوړی کارپو جونا بلیک وای د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان ډیر مهم رول دی ځکه چې د دغو خبرو اترو د ګډوډولو صلاحیت لري. اژانس پر راتلونکو کې له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې د امریکایي وفد مشر جیمز ټاپنز تخلیلي کې د طالبانو لپاره د امن په خبرو اترو کې خطر دادی چې د جنگیالو حوصله ورسره کمیدي شي او په مشرتابه کې درزونه مخې ته راتللی شي. اژانس لیکي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو سره به د طالبانو ته یو موقع په لاس ورکړي چې په نړیواله کچای حیثیت ومنل شي. دوی په غواړي چې په ګوانتنامو بې جیل کې بند خپل لوړپوړي مشران را خلاص کړي. واشنگتن ته بیا په دې برلاسي توب حاصل دي چې ورسره د دوی مهم کسان کېد دي او په آینده کې به په هیواد کې خپل پوځي موجودیت غواړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانی ده دی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده ده جرگو مرکو سره
دادی سنو بروسین خلکو تیریاتی شهوری وره ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجانس به پختنو پا درد بانی ده درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري اور دونکو اتلان ونیز خبرونه تاسو زمنګ پراتلونکو یو ساته خبرونه کې اوریدئ شي. اوس راځو یو بل رپورت ته. د خیبر پختونخوا حکومت د مردان ضلع په شیرګړ کې د تیرې نهه ورځې له ځانمرګي برید ورسته چې د صوبایي سملای د یو غړي په شمول لسګونه کسان پکې ووژل شول د ویلی چې د ترهګرۍ د مسلې حلولو لپاره د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې بدلون پکار دی او دا چې په دغه لړ کې د صوبې د نورو سیاسي ګوندونو د مرستې ترلاسه کولو لپاره به یو ټول ګوندیزه غونډه جوړوي. په دغه اړه ورو له پیښوره د غلام غوث دا رپورټ.
په شیرګړ کې په جنازه کې د ځانمرګي بمی چاودنې وروسته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي چې د ترګرۍ د ختمولو لپاره د پاکستان خارجه پالیسۍ کې بدلون پکار دی او دوی به د دې لپاره د شوبې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي او یو ټولګوندیزه غونډه به راغواړي. په دې ډول کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
یو ترګریم ده، نو تر څو پورې چې هغه پالیسی نه چنګ شوي نو د هغه ترګری مخنیوی کول چې دی، او خاص توګه باندې دا چې کوم خودکش حملې دي د دې مخنیوی کول ډېر زیات ګران دي. زموږ چې څونه پولیټیکل لیډرشپ دی که هغه حکومت کې دی اپوزیشن کې دی، هغه ټول مونږ لګیا یو آن بورډ کوو، د هغې یو متفقه رایه اخیستل غواړو چې مونږ کول څه پکار دي.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې په تېرو دو اونو کې د نوې صوبایي اسمبلۍ دوه غړي د ترګرۍ په پیښو کې ووژل شو او په لسګونو نورو ته مرګ ژوبله واغوښتله، خو د موجوده حکومت لوړپوړو چارواکو په سمدستي توګه د اغېزمن شوې ولس تپوس ونه کړو.
په دې حکومت کې دوه ممبران صاحبانو ووژل شو، د هغې سره نور بې ګناه خلک چې دی هغه ووژل شو. دا د صوبې دا خلک چې دا د الله تعالی پر رحم وکرم باندې پروت دی، په هېڅ چا کې دا مرتوب او دا توفیق نشته چې عوامي نېشنل پارټۍ په جان په هغه باندې ودرېږي او د دې کار دښمنانو لا جواب ورکړي.
د دې نه وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې د ترګرۍ د ستونزې د حل لپاره پکار ده په مرکز کې د میا نواز شریف حکومت زر تر زره یو پالیسی جوړ کړي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د شیرګړ د پیښې وروسته په راپورته شوې صورتحال له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره په یو بل د الزامونو په ځای په ګډه د دې حل راوستل پکار دي.
چې مونږ ته خلکو ووټ راکړی دی، داسې وفاق کم ووټ خلکو ورکړی دی، په دې یو ټکي چې مونږ هم چې امن به قائم او دوی هم ویلي چې امن به قائم او په یو بل باندې کولو په ځای باندې د قومي لیډرشپ چې دی د هغې د ناستې ضرورت دی او یو عمل ته کولو ضرورت دی.
د امنیتي صورتحال په اخله د خیبر پښتونخوا د حکومت د مهمې سرګندونې په شیرګړ مردان کې د جنازې پر مهال د ځانمرګي برید وروسته مخې ته راغلي دي، کوم کې چې د صوبایي اسمبلۍ د غړي عمران مومند په شمول دیرش کسان وژل شوي وو او په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د سوري لاندې د نوې ائتلافي حکومت د واک سنبالولو وروسته د ترګرۍ د نورو پیښو ترڅنګ تر ټولو لویه پیښه ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې مونږ تاسو ته خوږې سندرې هم درورو. نو راځي چې د میرمن قمر ګلې په غږ دا سندره وورو. اوریدونکو تاسو د کمرګلی په غږ سندره واوریده. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د خبرونه نیمایي برخه ته نږدې شویو. مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی دی. نو له بعد خبرونو لنډی سوور.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزي سره د چهارشنبه په ورځ دوه ځلې ټلیفوني خبرې کړي او نوموړي ته ډاډ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره واشنگټن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی. بلخوا د قطر حکومتي خبري ایجنسی د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت هغه بیان خپور کړی چې وایي هغه رسمي نوم چې د دې دفتر لپاره پرې موافقه شوې هغه په دوحا کې د طالبانو سیاسي دفتر دی، نه چې د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر. یو ورو درست له هغه چې طالبانو په دوحه کې خپل سیاسي دفتر پرانست، د دې ډلې یو استاد د نور افغان ډلو سره د وخت شریکولو په اړه چمتووالی ښودلی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې وویل دوی د وخت انحصار په لټه کې نه دي، بلکې غواړي د ټولو افغان لورو په ګډون یو حکومت رامنځته شي. د پیښور سره نږدې په متنو سیمه کې تیره شپه د امنیتي سرتیرو په یو قافله برید شوی. په دغه برید کې د چارواکو له خولې په دغه برید کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور برید کوونکي وسله وال هم وژل شوي. پرون ماښام قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د پاکستان وزیر داخله چودري نثار علي خان ویلي دي چې په ملک کې د ترهګرۍ په اړه د دوی حکومت په یو جامع تګلارو جوړولو کار کوي او ډېر ضربه په دې لړ کې یوه غونډه رابلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا له طالبانو سره د خبرو له کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکلې. په سومالیا کې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر د شباب اسلامي ډلې سره لرونکو ترهګرو لخوا په یو برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د شام د ملګرو په نوم د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د اتوار په ورځ په قطر کې غونډه کوي چې پکې به د بشار الاسد د رژیم د مخالفو وسلوالو سره د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي.
لنډ خبرونه مو د مجید بابر نه واوریدل. او اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د مردان په علاقه شیرګړ کې د هغه بل ورځې چاودنې ټوله صوبا غمجنه کړې ده او په دې پیښه کې د صوبایي اسمبلی غړي عمران مومن په شمول د 150 نه زیات کسان په حق رسیدلي او د 150 نه زیات جوبل شوي دي چې پکې د ځینې حالات اوس هم مرګونه خودل شي. ادارې وایي چې د راپورونو تر مخه چې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د صوبایي اسمبلی غړي عمران مومن دو او کله چې د جنازې دویم تکبیر وشو په دغه وخت د ځان وژن کی ځان پچاودنه والو زولو. د ادارې په وینا چې په داسې صورتحال کې د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د سیاسي کوتونو سره د خبرو اترو اشاره د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار ورکړی دا او د غرنګ د سکیورټي لړکې هم حکومت ډیر زر د پالیسي اعلان کون کې دي. ادارې وایي چې همدارس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لخوا هم د مشاورتي جرګې فیصله شوې ده. ادارې اخر کې لیکي چې د مرکز او صوبایي حکومتونو په خلوص او کوششونو کې اس شک نشته خو د وخت غوښتنه ده چې د امن په ځای کولو لپاره کوششونه کې نور د ځنډ کار وانه غستې شي او حکومت ټول سیاسي قوتونه د ځان سره ملګری کړي او د امن په ځای کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي نو حل به ممکن شي چې دلته پسنه سره ډول حالات کابو کړي شي. مشرق ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې طالبانو قطر کې په باضابطه توګه د دفتر پرانیسته وکړه او د طالبانو ویان وایي چې د دفتر مقصد د افغان مسلې پر امن حل لټول دي، خو د دې لپاره به امریکا د دوی ټول قید ملګری خوش کوي او بل دا چې افغانستان به د ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات ساتي. ادارې وایي چې امریکا د طالبانو د ګام هرکلی کړی دی او وایي چې افغان طالبانو سره به نیغ په نیغه خبرې کوي چې پکې به دا خبره په سر کې وي چې افغان طالبان به د القاعده او نور جهاني ترهګرو ډلو سره تعلقات ختموي. ادارې اخر کې وایي چې دا برستو کته شي کوم غوښتنې مخې ته راځي او کوم منظوريږي، خو دا یو خبره ده چې دوه ډلې مذاکراتو ته راغلي او د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره دا هم ضروری ده چې د سیمه ییز ملکونو د مفاداتو خیال پکې وساتل شي او دې لړکی دوی هم اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي دي چې کچري وسلوال طالبان داسې فکر وکړي چې دوی بریالي کېدای شي نو به په خبرو اترو کې جدي نه وي. بل پلو واشنگټن پوسټ لیکلي دي چې په افغانستان کې د امن د خبرو اترو هڅه یو نازک ګام دی. زما همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټکی راوروي.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پیل کې لیکي چې یو پلو د وسلوالو طالبانو لخوا د تیرې سې شنبې په ورځ دا د افغانانو لپاره په تیرو 15 لسیزو کې تر ټولو ښه خبر وو چې هغوی د خبرو اترو وړاندیز وکړ. نو بلې خواته بیا د همدې وسلوالو طالبانو یوې بمی چاودنې په کابل کې درې تنه ووژل. وال سټریټ جرنال لیکي وسلوالو طالبانو د خپل دفتر په پرانستلو وښودله چې دوی خبرو اترو ته چمتو دي. د ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو په خپل بیان کې وویل چې دوی به د دې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څوک د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د وسلوالو طالبانو د ژمنه په رسمي توګه له القاعده سره د دوی د اړیکو د شلولو په معنا نه ده، خو بیا هم د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ادارې لغښتنې سره سمون خوري. ورسپانه پر مخ لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی طالبان او پاکستان په 2014 کال کې د نیټو ځواکونو له وتلو وروسته د واک ترلاسه کولو ته تیاری نیسي. بل پلو امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ لیکي د امریکایي ولسمشر بارک اوباما اداره له افغان طالبانو سره داسې خبرې اترې پیلوي کوم چې د هغوی له هغه دریځ سره فرق لري چې ګواکې مشري باید افغانان پخپله وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي په اصل کې وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره له خبرو اترو انکار وکړ. افغان ولسمشر د 2011 کال په پای کې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو سره لدی کبل مخالفت کړی چې د هغه په وینا د ترباسي ورسپانه لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ باندې خپنیغه خبرې اترې د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې د پای ته رسولو سبب سي. واشنگټن پوسټ لیکي په دې کې د بریالیتوب لپاره به طالبان د افغانستان حکومت او اساسي قانون مني او هم به له القاعده د پاکستان د پوځ او استخباراتو سره اړیکې شلوي. ورسپانه لیکي اوس داسې نشي نسته چې ګواکې وسلوال طالبان دي رښتیا هم په خپل تګلاره او نظریه کې داسې ناڅاپي بدلون رامنځته کړي. د ورسپانې په لیکنه دا به د امریکا لپاره یو چیلنج وي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال له دې تیر نسی چې ګواکې نیټو به د افغان ځواکونو روزنه نه کوي.
اوریدونکو، له پاکستانه د خبریدونکو انګریزي ورسپانې اکسپرس ټریبیون په مقاله کې راغلي چې پاکستان په دنیا کې د یو ملک په حیث نه بلکې یو اسلامي تحریک ته ورته کارونه کوي. دلته ادم برداشت مخ په زیاتېدو دی او د سخت دریځ د پلویانو تنانو شمیر هم لګیا دی سیوا کیږي. بشیر ګواخ دغه مقاله غټکی وړاندې کوي.
په اکسپریس ټریبیون ورسپانه کې ډاکټر حسن عسکری رضوی لیکي چې پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت، بنیاد پرستی او مذهبي اورپکیتوب په ښکاره توګه ستایل او رستر بلې زیاتېږي. د نوموړي په وینا دې کار د پاکستان د ریاست په اړه شکونه راپورته کړي چې په نړیوال سټیج خپل رول څرنګه ترسره کوي. لیکوال پوښتنې کړي چې آیا پاکستان په دنیا کې د ملګرو ملتونو د قوانینو لاندې د یو ملک په حیث شتون ته دوام ورکوي او کنه غواړي د یو اسلامي تحریک په حیث وپیژندل شي. آیا په نړیوال سټیج د پاکستان رول دا دی چې د سخت دریځو اسلامي تحریکونو څخه ملاتړ وکړي؟ په مقاله کې راغلي چې پاکستان غواړي چې په دنیا کې د یو ملک په حیث وجود ولري، نو پکار ده چې په خپل خاوره هیڅ یو ګروپ ته د دې اجازه ورنکړي چې هغه دې د یو بل ملک خلاف فعالیتونه وکړي. لیکوال وایي خود مختاری د یو ریاست حق دی، خو سره دا مسولیت او ذمہواری هم راځي چې لخپل ځمکه د یو بل هواد د بے ثباته کولو لپاره کار ونشي. ډاکټر حسن عسکری رضوی وړاندې لیکي چې د نړیوالې ټولنې یو مؤثر غړی جوړیدل دا پاکستان خپل داخلي سیاست پورې اړه لري. همداراز پاکستان کولای شي د نورو هیوادونو سره ښې سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکې وساتي. د لیکوال په وینا پاکستان باید د خپلو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو په خاطر پر پوله د امنیت لپاره ډېر کار وکړي. پاکستان باید د چین په شان د هندوستان سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي او افغانستان باید د یو ګاونډي هیواد په حیث ومنل شي، نه دا چې دغه مسلې حل دی د خپل خوخي مطابق راوستلو کوشش وشي. د اسلام آباد ډیر پام باید د افغانستان سره تجارتي اړیکو ته وي او د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د مثبت کار وشي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې پاکستان باید په دې پوه شي چې په وسلوالو کې تر هغې ښه نشته تر څو چې آئین نه وي منلی. لیکوال لیکي چې د نړۍ د یو ذمہوار ملک په حیث باید پاکستان مذهبي سختدریزي او ترهګري کنټرول او ختم کړي.
بشیر گواخ اوریدونکو له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبه هم دغه یادو رسپانی ایکسپریس ټریبیون په بل لیکنه کې په دغه هیواد کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د نیول شو کسانو د هغو ستونزو یادونه شوې چې دوی ورسره د جیلونو دننه او په عدالتونو کې مخامخ وي. د دې لیکنې تفصیل له دې لنډې دمه ورستاوري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور د بندي شوي د کراچۍ د 25 کلن حامد حسین کیسه لیکل شوې ده. په لیکنه کې راغلی نوموړی اسلام ته د سپکاوي په شک کې ونیول شو او د ملیر جیل په هغه کوټه کې چې خطرناک ترهګر کسان پکې ساتل کیږي بندي کړل شو. حامد حسین یادې ورځپاڼې ته ویلي د جیل بندیانو ورته کافر ویل او د مرګ دړکې ورکولې. د نوموړي په خبره د بټول شپه لدې ویرې چې د کوټې ته بسوک راشي او وبې وجني نشوي ود کېده. لیکن کاږي د پاکستان په جیلونو کې اسلام ته د سپکاوي په تور د نیول شو کسانو لپاره ژوند کول ډیر سخت دي. د جیل مامورین ورته بدرد وایي د بندي تنانو لخوا غوښل کیږي او د کورنۍ خلک هم پښتنه نه کوي. د جیل افسران بیا اسلام ته د سپکاوي په شکل نیول شو کسانو سره د دوی لخوا د ناوړه چلند خبرونه اردوي او د زندان دننه په جلا کوټو کې د ساتلو د خپلې طریقې دفاع کوي. په لیکنه کې د پاکستان د جیلونو د مشر افسر نصرت مانګن خبره راغسل شوې چې وایي د دغه کسانو پر ضد جوړې دوسیې ډېرې د حساس نوعیت وي او ورباندې لکېدونکو حملو څخه د خوندي کولو لپاره ضروري ده چې په جلا کوټو کې وساتل شي. نوموړي د کراچۍ په جیلونو کې اسلام ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شو کسانو د دقیق شمیر په اړه معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د پاکستان په عدالتونو کې د حامد حسین په څیر خلک چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تور پرې لګېدلې وي د خپلو دوسیو پر مخ وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. د دغه هیواد وکیلان نه غواړي په دغه رقم پیچلیو او له خطرو ډکو دوسیو کې ځانونه ښکیل کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف ورسپانې ته ویلي دا د جیل د افسرانو ذمہواري ده چې اسلام ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شو کسانو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړې په دې وروستیو کې د پاکستان په جیلونو کې په یاد تور یو شمیر بندي شوي کسان وژل شوي دي. حامد حسین چې اسلام ته د سپکاوي په تور کې د بند 15 میاشتې پوره شوي ورسپانې ته ویلي نه په جیل کې ځان خوندي احساسوي او نه د باندې. د نوموړي په خبره کې عدالت یې خوشی کړی نو یو لار ورسره پاتې ده و غدا چې کوم بل هیواد ته لاړ شي. اوریدونکو اوس راځي چې د احمد ګل استاد په غږ دا یو سندره واورو. غدی سرو دونا ترچا پیر دی کلی گلونا واپ نخلم سلام بید یارا واپ نخلم سلام بید یارا جن پما شنا کام بید یارا جن پما سنا کام بید یارا رب زمان شورام بید یارا رب زمان شورام بید یارا زان کرو غلام دا حیا دل کو بے سلام دا حیا سب سکڑم ننگو نام بید یارا سب سکڑم ننگو نام بید یارا جن پمار شنا کام بید یارا پمار سنا کام بید یارا رب گمار شو آرام بید
د یارا رخ زما شو آرام دې د یارا کارونا کبھی پ دنیا کے گلستان دے دیار پ سودا کی خوب ما شوران دے دیارا
د احمد ګل استاد په غږ مو سندره وریدا اوس رازو اوریدونکو خپل یو بل رپورت ته په داسې حال کې چې نن په ټولو نړۍ کې د کډوالو ورځ لمانځل کیږي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې میشت افغان مهاجرین له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند کوي د کډوال د دوی د کارونو د مودې ختمېدو په اړه اندېښمن دي وایي چې باید د ستونزو د غم وخوړل شي تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورت کې
په پاکستان کې خواښ پاړس سوا افغان کډوال ژوند کوي چې اوازې 80% خلک په کمپونو کې اوسیږي ریجستر شوی افغان کډوال چې په پاکستان کې د حکومت لخوا د جاري شو کارډونو په بنیاد اوسیږي میعاد یې تیر کال په دسمبر کې ختم شو چې بیا حکومت دغه موده د روان کال تر 1 جون غځوله افغان کډوال چې یوې خواته د کډوالۍ په ژوند کې یو شمېر ستونزې لري نو بلې خواته دغه موده په ختمېدلو هم اندېښمن دي په پېښور کې د افغان کډوالو په کمپونو کې یو استاد احمد شاه وایي چې ډېر خلک نه غواړي واپس کورونو ته لاړ شي ځکه چې په پاکستان
افغان مہاجرین خو په دې وجه نه غواړي چې واپس لاړ شي چې کوم دل کې دي هغوی زیادلته کې اسټیبل شوي دي او بل دلته کې زیاده تر داسې خلک دي چې هغوی همدلته تعلیمونه کړي دي ډېر خلک داسې دي چې هغوی هلته کې کاروبار نشته کور نشته رهایش لپاره هغوی ډېر زیات پرابلمس دي کمپونو کې خو دا دي چې زیاده تر خلکو چې کوم لکه بجلی سهولت ورته نشته دی ګیس سهولت ورته نشته دی اوس آل ریکارډ ایکسټینشن شوی دی خو هغوی له چې کوم کارڈ ورته لري هغه خو ایکسپایر دي کدی پولیس ته چې تا خیم نه وای ورته هغه ایکسپایر دي هم نه منو نو کدی لا باقاعده چې ته د سہولت مې سر شي یا د کارڈ ورک ول شي چې هغه دلته کې صحیح ځان تیر کی دا وړي خوي
د غشان یو بل افغان کډوال سیف ال افغان د خپل مشکلاتو په اړه وای
موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو کارډ نه دی موږ ایکسپایر ډیټ ختم شوی دا نو موږ ته ډېر مشکلات دي باید چې موږ ته د پاکستان حکومت سره یا یونیسیار سره خبرې پیو کی چې موږ ته لګین زیات وي ځکه چې افغانستان
کی مشکلات دومره زیات دی افغان کالونی کې اوسیدونکو احمد علی د افغان کډوالو د غوښتنو پاړه وای شي دوی غواړي د کارډونو موده ورته زیات شي او بندو شو کمپونو کې ورته د اوسیدو سہولت برابر کړل شي
کول وغیرہ وی کارڈ ٹو بی ورڈ چې مطلب ایکسٹینشن دې کارډ نه ایکسٹینشن شي او کم کمپونه شي په خوانی یو کنه هغه کبي مطلب وی او پر شي بار او ټول کول شي دا دې مطالبه دا دي
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر بیان د دنیا اسلام خان وای چې څه هم فلحال د کارډونو د مودې په حق له حکومت تر اوسه څه فیصله نه ده کړې خو امید دي چې افغانان به ډیر زر یو خوشخبری ووري
پاکستان کې مېشت افغانان لپاره چې کوم د شپږ میاشتو ډیډلاین د پاکستان حکومت ورکړی و هغه په 10 جون باندې ختمېږي فیلحال خو د پاکستان حکومت یو فیصله نه ده کړې چې دا کارډو کې به ایکسټینشن ورکوي مودې کې به اضافه کیږي که نه خو امکان دا دی چې کیدلی شي د انساني همدردي پر بنیاد باندې پاکستان حکومت یو څه نور وخت لپاره کارډونه چې دي کیدای شي د اوسه پورې یو ان ایچ سی آر ته دا نه دي معلوم چې د پاکستان حکومت به نوی وخت کې څونه اضافه کوي شپږ میاشتې یو کال درې کاله نو هغه بیا د هغه مطابق به فیصله کول کیږي چې څونه زیات ایکسټینشن وي چې آیا نوي کارډونه په کار دي آیا پخواني کارډونه د یو افیشل ویریفیکیشن نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ویلډ سي
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي 55% کډوالو او په داخلي توګه د بیکوره شو خلکو شمیره په افغانستان سومالیا عراق سودان او شام کې مخې ته راغلې ده او په ټول جهان کې په سلورو کې یو کډوال افغان دی
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2:00 او 10 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شئ
اوریدونکو د خیبر پختونخوا سینئر وزیر سراج الحق ویلی دی چې د پاکستان له مرکزی حکومت سره به د بجلی په مد کې د صوبې د خالص منافع زیاتولو خبره کوي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې د بجلی محکمې هم یادې صوبې ته د روان مالکال لپاره د دې د برخې د منافع پیسې نه دي ورکړي. په دغه اړه تفصیل له پیښورا د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانی وزیر سراج الحق ویلی دی چې د دوی حکومت به وفاقي حکومت او د بجلی محکمې سره یو ځل بیا د بجلی په مد کې صوبې ته شپږ ارب روپۍ زیاتولو او پاتې پیسې ترلاسه کولو خبرو چتوي او په دې لړ کې به دوی د سیاسي ګوندونو یو جرګه رابلي. لکه د تیر حکومت په شان د پختونخوا موجوده حکومت هم د مالي کال 2014 او 2014 کې د بجلی په مد کې د خالص ګټې رقم شپږ ارب روپۍ ښودلې دي، کوم چې د پختونخوا سینئر وزیر سراج الحق په وینا دا بجلی موجوده نرخونو په نسبت ډیر کم دی. دا صوبې خزانه وزیر دا هم ویلی دی چې د بجلی محکمې نه د روان مالکال لپاره هم د بجلی د خالص منافع دغه ټولې پیسې نه دی ملو.
مرکزی حکومت خو ضامن دی، خو واوړه تر اوسه پورې زموږ دا حق مونږ ته پوره رانه کړ او شپږ ارب روپۍ دا کالم رانه کړې او دغه شان درې ارب روپۍ زړې ور باندې پاتې دي او تر اوسه پورې په 1991 کې هم شپږ ارب روپۍ راکولې او اوس هم راکوي. زمونږ داوا دادا چې بھائی بجلی سمره ګرانه تاسو خرڅوي، نو چې ته ګرانه خرڅې نو زما په آمدن کې اضافه وکا، نو دا زیاته کوي. د لپاره به ټول سیاسي جماعتونو سره مشوره کوم او داغه په مشوره باندې بیا یو لایحه عمل جوړو.
خو بیا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشټل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وای چې د دوی حکومت د بجلی په مد کې یو سل او لس ارب روپو کې زیات رقم د مرکز نه اخیستې دي او دوی به د موجوده حکومت هر هغه کام ملاتړ کوي کوم چې د صوبې لپاره فایده مند وي. دا پاکستان په دستور کې دا خبره یقیني شوې ده چې پښتونخوا ته به د بجلی پیدا کولو کې رائلټي یا خالص منافع ملاویږي او د کال 1991 د بجلی محکمې نه صوبې ته هر کال شپږ ارب روپۍ ملاویږي. خو کارپوهان وایي چې د ای جی این قاضي فارمولې لاندې د بجلی نرخ سیوا کېدو سره سره به صوبې ته د بجلی ګټه هم زیاتیږي. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز خبریال ریاض دوزه وایي چې د ایم ایم ای حکومت کې د سالیسی ټریبونل تر مخه صوبې ته به یو سل او لس ارب روپۍ په قسطونو کې ملاویږي، خو دغه پیسې تر اوسه پورې ټولې نه دي ملاو.
خبره دا وه چې تیر حکومت چې ډېرې لوی قربانۍ ورکولې دلته کې د تراګرۍ مسایلو هغې ته ورکو په پیسې په کار وي چې هغه بقایا جاتې ورکړې وې، په هغې کې هم ورته صرف 15 ارب روپۍ ورکړي او په دغه شپږ اربو کې که تاسو وګورئ نو تیر کال صرف 2.5 ارب روپۍ ملو شوي او د دغه تیر کال غون چې کم رقم دی هغه اوس هم پاتې دی. نو مونږ دا خبره کوو چې دا یو عیني حق دی د خیبر پښتونخوا په آئین کې د دې ذکر شته، د آئین نه پس په ای جی این قاضي فارموله کې شته، بیا د هغې نه پس د سالیسی چې کوم ټریبیونل او کمیشن دا هغې کې چې کوم د جرګې په بنیاد باندې خبره شوې وه په د هغې په فیصلو کې دا شته.
دا یادونې ده چې د ایم ایم ای تیر حکومت کې هم د بجلی د خالص منافع په هکله ټول سیاسي ګوندونو یو جرګه رابلل شوې وه او د هغې وخت صوبایي حکومت ته دغه واک ورکړل شوې و چې مرکز او بجلی محکمې سره د بجلی خالص ګټې خبره اوچته کړي او د شپږ ارب روپو تړلې رقم زیاتولو سره سره په دې مد کې پاتې پیسو په لهم فیصله وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله بدې چې سکول مو سبق
موږ بالي اورځ راوتی موږ باجا ول بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نه نه خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې میشت اقلیتي وګړي ګلمندي چې په بجټ کې د دوی د خیر خیګړې لپاره لږې پیسې مختص کړل شوې دي. په صوبایي سملای کې د اقلیتونو یو غړی په یوه وخت کې وایي چې په دغه حق لای یو لړ پښتنې د حکومت مخې ته ایښې دي. په دې اړه نور د رابعه اکرم خان په رپورټ کې ورو.
خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو اقلیتونه وای چې یو خو اغوی لپاره مختص کړی شوی بجټ په صحیح ډول نه استعمالیږي او بل سخت کال په بجټ کې اغی لپاره مختص کړی شوی رقم انتهایی کم دی. د آل پاکستان هندو رائټس موومنٹ چیئرمین هارون سرب دیال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال د نوي حکومت د اقلیتونو لپاره په بجټ کې 1.6 میلیونه مختص کړي دي. د زیاته کړه چې تیر حکومتونو کې موږ دا وکتل چې د اقلیتونو لپاره مختص کړي شوي پیسې د هغوی خیر ښېګړ لپاره نه دي استعمال شوي او په کار ده چې حکومت په دې هکله سکوټلي ګامونه پورته کړي.
دا اماؤنټ کم دی، دې باندې نظر ثانی پکار دی، موږ ته سکالرشپ لپاره پکار دی، میډیکل اسسټنس لپاره پیسې پکار دي، موږ ډېر غریب کمیونٹی دی دلتا پاکستان کی اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جہیز فنڈ پکار دے اور خاص طور پر چیز غم فاٹا یا ایف آر کے زمون کم نان مسلم پاکستانی کرسچنز یا ہندوان یا سکھان اسی کی اوی تا ہم دا ٹریبل کوٹا کی ایڈجسٹمنٹ دا ہوئی پکار دے.
دا غرنگ دا ایسائی مذہب سر تعلق لرون کے او دا بشری حکون پا اڑا کار کون کی اگستن جیکب وائی چی ہر کل پشان بجٹ اعلان شو خدا مختص کرشوے رقم با حل صحیح استعمالی گی کل چی دیلا پارا سکمیٹی جوڑے شی
اس پورے خلق دا معلوم دے شو دا پرول بجٹ شٹ لڑا کمزے کے کار شوے دے کمزے کے کار دے بکار دے منورٹیز نا دا سکمیٹی جوڑ شی اور منتیو کلیئر شفاف پکچر ملا بشی ہوئی دا فنڈ فنڈ چرتا چرتا استعمال کی.
سکھ مذہب سے تعلق لرون کی د صاحب سنگھ وینا دا چدا مختص کړی شوی رقم ډیر دی خو که په صحیح طریقے استعمال وشي
ډیر غټ شی دی خو د مینارټی فیلا ویبود باندې دا استعمال شي چې کم ټیکټ چاته اچا په اپروچ باندې مې راو شوی دی کاغه دی پالټې صدر دی کاغه نور داسې دی پالټې خلک دی چاغه په پالټې کې چلےږي وغیرہ ټیکټ ورکړې نو دا ټول فن باندې هغه په حلقه کې هغه بثرو باندې استعمالېږي. مینارټی وایي دا صرف تیار یو ډیمې دا بس هغه تسپیډ باندې لیکلو کی او سین تیواری بس هغه نورې څه کار نشته.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د اقلیتونو په مخصوص چوکې باندې منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر سوران سنگھ سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې په بجټ کې د اقلیتونو لپاره مختص کړی شوی رقم په هکله د 15 سوالونو جواب د حکومت نه غوښتی دی.
تیر 15 کالو کې چې د مینارټی فنډز په کم کم ځای کې استعمال شوی دی نمبر 1. نمبر 2 پلس اندازی کے مینارٹی بچوں کا اسکالرشپس اور بکس کا شکل کے سمر پیسی سوشری دی. اور نمبر 3 آگا زمین کا میں جو خواہن دے چاہ تو بے واد کے راضی داغی نہ دل سمر پیسے ورکری دی. نمبر 4 چپے 300 کا لوکے دا مینارٹی کوٹا چپا صوبہ کے 0.5% راضی پتا باندھے سمرا مینارٹی کسان دی برتی کری دی.
دا ڈاکٹر سوران سنگھ پوینا چے اغبا دا اقلیتون حقوق لپارا خپل آواز اچتوی. رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد.
اور دن کو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی تاسو په دې کې مونږ تاسو استاد ریپورتونو او مرکو خبرونه ترڅنګ د ونیزو خبرونه ترڅنګ خوږی سندره هم درورو. دا وخت راځي چې د استاد شاولی په غږ دا وسندره باورو تر غي ور استاد مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
سفر